پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟
تیار سره یو ماشومان په ډله ییزه توګه برکت مهترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکوت سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نه نیورته 5000 پورې هم ګل ښه ده.
کولم لخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. د لغمان چارواکی وایي د لغمان پر زندان د طالبانو بریت په شاتم باول شوی. د افنړیوال سازمان وایي د افغانستان د خځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقدامات غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو بریت په شاته تمبولای دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حمله پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پاوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیت قمندان لطف الله کامران د پخپل وینا د جګړې له ډګر څخه ازادي راډیو ته ویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلاً وضعیت کنټرول ده او آیا تم راغلی ده لوی شی به پراس کې ده مګه مشکل نشته او وضع کنټرول ده.
خغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان والی رحمت الله زیارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پاڼې له مخې په دې نښته کې لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. پیلامه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته افغان سرتیری د طالبانو له زندانه خوشې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشې کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشې شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افنړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي. د افغانستان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي افغانستان هغه خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوه لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین تیره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی و. او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایي لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه یو نیم زر متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لری کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د خبرونې په دوهمې مئی کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او دغه راز پر ولسي خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړی شوی. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وای پر مهترلام خارې د طالبانو برید په شاتم بولې او د ډلې ته درنه مرګ جوړه اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تسپوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تیر شپې راهیسې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولي وای د دې ولایت ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلو لس تنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولې او ترې تحقیقات پیل شوې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوز د لنګار اولشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوزي عملیات پیل کړي. پر دې خار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عبد الله عبادت او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې د پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبله اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو او د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان مهترلام ښار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایي چې به الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پیل راهیسې نږدې 10 امنیتي پوستین ویلي او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت ډېر دی بلخوا بیا د لغمان والی رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو سل لس تنه یې د وظیفوي غفلت په تور زنداني او ترې څېړنې پیل کړي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د ښاغلي یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي و چې په دې ولایت کې د شتنه خواله او فساد تر شا لاس لري. خو د وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې خپلو چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغېز کړی دی.
په همدې لغمان په وضعیت کې تمکیګو په لغمان کې د ورستیو جګړو له امله د راپورونو لمخې په سلګونو کورنۍ لخپلو اصلي مینو امبیزه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال سره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا د لغمان نه د جګړو بیزه شوي کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنې. تر اوسه پورې ثابت شوې نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علي شنګ، دولت شاه، ولینګر ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یا د جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز مهترلام ته راکډول شوي دي او ډیری په خپلو سیمو کې لا پاتې دي، او ځینې نور بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچې دلی دې ویر نه چې کچېته جګړه تود شي یا وی بمبار ونی شي یا توغندای را نه شي یا نور داسې کومې پیښې رامنځته نه شي، نو د دې ویرونه نږدې سیمو ته کوچې دلی دي. او مهترلام ته د ډیر نه راته ګیلت دا خودل شوی دی چې شاید پلارو کې مینونه خفي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي، خو د ماچې شیبه مخکې د علي شنګ له سوالې دی وکومي مشر ملک شراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. هغه ته ویل چې د دولت شاه له سوالې خو ټول خلک په بیزای شو کې راځي، ځکه چې اکثریت وتل دي او د لنګار او د دولت شاه له سوالې د علي شنګ له سوالې بخې دغه سیمو خلک ډیر کم بیا خوځیدلي خپل سیمونه او د جګړې د تودیدو لویری او لګواخه لوی سیمه بریتا کوچې دي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتمان په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري، دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته اړتیا شي نو کولای شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم وګه په وګه د وسلوال مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحکم رخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولای شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل. نری صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا پخېدو دي، د لو وخت رسیدلی دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوی ده. ځایي مسؤلین همدارنګه ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو اوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېر صدمه ملکی خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. لدی مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه، له جګړو سره د کندهار په ولسوالیو کې چې فصلونه رسیدلي وو خلکو خپلې مینې پرې کوي د جګړو له امله، خلکو ته هم ډېر زیانونه رسیدلي دي، کور ودان. بیا هم له لغمان لرې نه ځو، په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډلې زو حملو ته مخه کړې، تیر شپه څه تیر شول؟ په لغمان کې مولوی یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د سرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسر یو ماشومان په ډلیزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تیره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه د می قوا راغلی د هغوی مخه هم غلطه تفکړه.
اعتبارځای صاحب، د دولت شاه ولسوالی تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځای اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپل اندیشنې شریکې کړې وي، په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازمي اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې شذو قرار لري، د دوی د
بے کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورز تربل په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه. هغه شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطن امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کوم ورځ راغلی وو، حتی کور ته پرسخته هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان والی رحمت الله یارمل د بے کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې گوانڈی ولایتونو ته لاړل، انتقال یو خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بې وسه و دي، خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلود، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه مر اغل دغه وسلوال
گوندی ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کول شي په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتی دي، نو په دغه اساس لغمان ته په ډیر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته دلیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګه کې د لغمان د رهبریت چې پراخ کې جناب والی صاحب دا د بی کفایتۍ او د هغه جنگي تکتیکونه، ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او دی او د دې ترڅنګ د لغمان د ولسونو سره د پاسیلا چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړم، نو یو ورنه علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلی حال او خپل نظر سره شریکو، دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستو جګړو او دا چې د جګړو پر ولسی خلکو ته اغیز کړی د موضوع ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو انلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاک او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپ یې هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا خبرې وشوې. خغلی غوریانی په یاد غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغو سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه انلاین غونډه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند کرنی رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نو موړي ویل سکل د دې ولایت په 115000 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 1400 ټنه وو. او د کابل په شازده سره کې لزنې او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ لس پوله، یو یورو سلور نوی افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو اتا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ سلوېخت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه اته نوي افغانۍ.
اروپایي ټولنې مشرانو په بلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده، وروسته له هغې چې پرون د بلاروس رژیم د راین آیري یوه الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کیږي. نور په دې راپور کې
د بلاروس د رژیم لخوا د رایان ایر الوتکې دراګرزولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو یې پر بلاروس د شته بندیزونو د لاسختې غوښتنه کړې، ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین بیگانا وخت په یو ټوټ کې لیکلي، په بلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د رایان ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشر داسې وخت په بلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په څلېرویشتمه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بلاروس لخوا د رایان ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د رایان ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناستې ته اړ شوه. د بلاروس دولتي خبري اژانس بلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یوه میګ نه ویشت جنګي جټ د رایان ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګې لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او ځورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی، اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکي عائشه جنګ ویلي، تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و، سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه 460 زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخکې کړو د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورسپانی له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو ریپورتونو ته اشاره کړې چې بهرنی ځواکونه له سیمې نه وځي، بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو ریپورتونه خپرې شوې دي. د ورسپانی په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیه او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخې ته څیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي، بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوځي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانی هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پوري غاړه پراخی اډې جوړې کړې دي. ورسپانی د کشفی او پراتیفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې د غاړه د ډیورن کرښې د سفتي نقطې په اوه تر اته کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې لس هلیکوپټره ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هېواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې په روان کال کې د جګړو له امله سل زره افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په ورستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمنځ ګلانو د روزنې دود او فرهنګ وده کړې او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپل کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکو وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمین هم برابر کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمه کې یو کلی د ګل فروشانو په نوم یادیږي. د چلو مزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمه وسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیولې ته 5000 پورې هم ګل ساده، هغه هم شوقیان اخلي. هر څوک دا ګل اخیستلی چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، ځینې هغه 500 خو د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو زموږ منطقه کې اول ګل فروشي سلامه کوله، اوس فضل د خدای دی زموږ کلی د ګل فروشانو په نامه تبدیله شوې ده. فضل د خدای راضیه سوله د خپل کسب نه مقصد همدغې نه زموږ روزي او دغه نفقه له همدغې نه تخفیله.
نوموړی وایي چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
دی څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، هندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نومره زیات دي، نو د نور جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، له ایران نه وړي، بیا کابل نه موږ راوړو، نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي او خپله ګلخانې لرو. ورته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو، هر نو ګل نه سي راوړي، له بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په لس زره موږ اخیستی ده، دلته قلم شکو نسل ته نه اخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې ولا کدا د نیلګو یکا چې دغه د ګلانو روزل هم کوو. چیرې مې خو ګلان ته کتل هم را وړای مې دا هغه رنگ چې ما سره د ان شاء الله په کندوز کې چا سره منسته د ګل پیوان د پوره هم منګه ډېر کډ مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی دا د کی ورنګ شپږ رنګ پیوان دا پکې چې نه بیس پم د کلارم پاک ګل ګل خانه دا.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوی دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخبره په دغه ټایګر ګلان کې د سې ګل لرما ته 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای دی. د سې ګل د مثال کډیندا و دغه یو نیم زرمه بای پیښه ده. دغه 500 یو خپل ور مینه کړه. د سې ګل هم ستاده چې 5000 شپږزر او زر ل زر پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خوراوړو دلته وخت
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم څل وختلن حبیب الله دی. هغه وای چې د ګلانو روزنه د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دو درې ګلان مې مکه ګلان مې اغي سي دي وړه مې کوته کې نو مې منګه شوقیان اسو ګلان څه څه قیمت ولدي کوم قیمت نه ستاده. دا ډیر خدای د اب او اوله پرم د سډیر کې یو د سهار کې جګیږي چې زیدا ګلان منډي ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه نه
ډیر شکلن محمد هارون چې په مختلف رنگونو کې لاس ګلدان ګلان اخي سي دي. هغه وای چې د ګلانو روزنه خفغان لمنځه وړي او انسان ته خوښي ورکوي.
راغلی ملته ګلان واخلم، ګلان کندوز کې ښه ګلان دي، ګلان ښه ګلان لرو، اوس پیلان هم ګلان لرو، ګلدانۍ والا هم لرو، بدون د ګلدان هم ګلان لرو، کور ښایسته سي، چاپریال ښایسته سي. موږ کوشش لرو ځوانان ته بخښ ټول کوشش لري همداسې خپل وطن ښایسته کړي او ښایسته جوړ کړي.
په کندوز کې د چاپریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې، بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله په چاپریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مو د اونۍ 15 دقیقې بحث دی په افغانستان کې، البته په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو جګړو او پر خلکو یا ولسی خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی اوروي.
د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان امنیه قماندان لطف الله کامران د ده په وینا د جګړې له ډګر څخه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی. له دې مخکې د لغمان والی ویلي وو چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کینول شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې شندې شوي. د چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو غوښتل تیره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه یې مخه ونیوله. دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د افغانستان سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دافه د نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک د څنګه مشرې ویلې دي چې افغانستان هغه خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 12 پرمختګ لګواک سره مخامخ شي. د اروپای ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په منسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست توقیف کړ، او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفت یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د 15 دقیقې په اونۍ د اونۍ بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې بحث کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو پر موضوع خبرې کوو. په تېر بیا چې دغو جګړو پر ولسي خلکو څه اغېز کړی، وروستۍ بېلګه هم په لغمان کې وروستۍ جګړې وې چې ویل کېږي د لامله په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. یوازې وضعیت په لغمان کې دا ډول نه دی، پر لغمان سربیره د غراز په هلمند کې هم وروستیو جګړو ډېر کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي. کندهار کې هم په تېره بیا ژېړې ولسوالۍ کې په زرګونو کورنۍ له جګړو بې ځایه شوې دي او ډېر هم بیرته خپل سیمو ته په سیمه کې د ماینونو د خخل شوو ماینونو له امله نشي تللی او ډېر هم د ماینونو د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په اروزګان کې هم وضعیت دا ډول دی، بغلان کې هم او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وروستي راپور کې وچا ویلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د جګړو او د غرض د قحطۍ له امله په افغانستان کې نږدې 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او ډېر هم بیرته خپلو سیمو ته نشي تللی، ځکه چې په سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د غرض وچکالي هم هلته په خپل حال پاتې ده. نن په خبرونه کې لخپل میلمنو سره پر هم دی خبرې کو چې ورستو جګړو هوسه مو کې چې دوی اوسیاو پرېڅارن لري ولسی خلکو ته څومره زیان رسولای دی. د جنوب لویدیز هاوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر مو میلمه دی او د غراز له شمال ختیځ څخه هم قدرت الله صفای قومي مشر دی او مدني فعال دی. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. بلې قدرمنو میلمنو
تاسو
بلې مننه ستاسو غږ اورم. کور ودان غوښتم چې آیا تاسو سره په لاین کې یاست کنه؟ کور ودان لومړی به سمندر صاحب تاسو ته درشو. تاسو دغه وروستۍ جګړې څه ډول ارزوي؟ لدی مخکې خو هم په افغانستان کې ډېر جګړې شوې دي، په ولایتونو کې ډېر کسان له خپل سیمو بې ځایه شوې دي. آیا کوم توپیر وینئ د وروستیو جګړو ډېر خلک له خپل اصلي مینو بې ځایه کړي دي؟
تاسو اوریدونکو او ټولو دوستانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله پاک کې زموږ په ملک کې دا ور نور مر کې او الله پاک کې پر موږ باندې رحم وکړي. الله پاک کې ومشته یوالي او اتفاق راکړي چې بده غمو سازان دي کو. الله قرآن کې وایي چې الله د دین پر سي په لاسونه سي پر کې موږ جوړوي. مشته دی الله پاک د یوالي څخه فکر راکړي او د پریکو یا لازم شل لري کې. نو ستاسو جواب په دغه کې بداو او ما غوړی
ستاسو غږ صفا اوریدل کېږي. مهرباني دمو ورکي.
شوشه نو دا جنگونه او نور جنگونه ډیر فرق سره لري او فرق دا سده چې دا زمج ته فقط دا ارغنده او پولیسوالي کې موږ په دغه لږ ورځ کې د 200 او د 300 پورې تفان او شهیدان یې موږ لرو او موږ کښنه شه دي ټول د یخ خلک زمج خلک مرسته ولا دا جنگونه په یخ شروع دا یو دا چې ناورین رالي چې د دې ځه هر څونه وایم زه خپل داسې الفاظ نه لرم چې وجه ته وکاروم او یا ودغه مظلومان یا دغه کشنیان یا دغه یتیمان چې د دې ماچ په کومو په خپلو سترګو هغه د یخ مړه کشنیانې دل دي او الله پاک کې نور دغه شان په ما نه ویني او الله پاک کې په ما باندې اوري.
دا تاسو بخښنه غواړم تاسو دا دی یخنی یادونه وکړل. دا تقریبا یو د جګړې یو بل اړخ دی. موږ اوریدلی و چې جړې ته چې بیرته خپل خلک خپل اصلي مينو ته ورګرځیدل نو ډیر مينونه هلته خښ شوي او ډیر په مينونو لزول شول. چارواکو ویلي چې موږ دوی ته ویلي چې تر څو پورې سیمه له مينونو نه وي پاک شوي باید بیرته راونه ګرځي. اوس تاسو ته یخنی یادونه کوي. اې د یخنی مخنیوي نشو کېدلی مرسندو یو ټولونو او نورو مهرباني
دا چې اوس یخنی دا یو دم چې یخ رالی دا خلک ډیر را ډیر څوله دا زموږ د کورو دروازه سم تیر څوله او دولت وجه ته دونه تیاری نه درلوده ولی خو دولت په خپل په جنگ کې شکیل دی. هغه څنګه دغه نه لري ظرفیت نه لري چې د زورو کورو د فارج دی یا چاټونه ولري یا د خیمه ولري یا د دې ډیر غټ بندوبست ولري د خپل بوته پوری ارکر بو خپل چاته ځای ورکړي.
بله سمندر صاحب تاسو زما غاوري. بله مهرباني
و تاسو تاسو غاوره.
بله تاسو
دا خلکو چې بده سره چې ورته کول چې دی براته راغلي ولا نو د پلاستیک واسله نه ورته دی ډیر یخو نو په دا کې د شپې هم خلک را روان وو د ورځې هم شته یو کشنیان روان وو چې چا به په دې وخت کې دی تر چې دګي کوله په دا وخت کې بشپا و دوی
سوي
په دا کې وخت کې به کشنیان
سمندر
څنګه جوړ ژوند د لاس ورک
سمندر ست تاسو خو مخکې خبره کوي اوس خو هوا ګرمه ده. یعنی دا د کوم وخت خبره ده چې حالت یخنی و
دا خو چې اول جنگونه شروع ول دلته دلته ډیر یخنی ولا چې هغه اوس خو دی هوا سمه ده.
بله مننه.
دا اول سره څه دروسه پوری بیا دا مینونه چې په کورو کې دا داسې مینونه نه دي چې په کور کې په یو خونه کې دا چې دای نسته چې په هغه کې که یو ټلویزیون پروت وي، که یو بکس پروت وي، که نغره وي، په هر شي کې په لار کې په دې کې مینونه داسې مینونه کرل شوي دي چې د دې هېڅ دغه نه کېږي چې سړی په ډېر لږ وخت کې کنټرول کړي. دا ډېر اوږد وخت غواړي او د سلو سره د دوه سوو کسانو سره تر پنځو سوو کسانو پورې موږ تلفات لرو په لیکندار.
بله، که اوس راته ووایه چې وضعیت په لوی کندهار کې په کومو سیمو کې نارام ده یا نکراری ډیره زیاته ده، په کومو سیمو کې
اوس زموږ په پنجوایي کې چې اوس راواخه، په جړی کې راواخه، په ارغنداب کې خپل څوک نه دي ورغلي، چې ورغلي دي هغه په مینو کې دي، ارغسان ولسوالي ده، شوراوک دي، داسې ټول مینشن دي، دا ټول ولسوالي کې حالات خراب دي چې خلک راځي مینونه پټ دي او خلک دا د کورو والا په دې کې په سل کې نه نیوي. ته ساده کورو والا دي د جنگ د پاره چې خلک تیار نه شي، داغو کورونه دلته نشته، هغه خپل کورونه خوندي کړي دي، دا جنگ تر اغېز د جنگ میدان لسی.
کراته وای چې دغه خلک چې خپل اصلي مینو به ځای شوی، اوس خو تقریبا د ډیرو حاصلاتو در ټولولو وخت هم دی. داسې مخکې راپورونه درلودل چې خلکو ته ډیر زیان رسیدلی دی. کراته په مشخص ډول وای چې اوس د کوم حاصلاتو در ټولولو وخت دی، او فکر کوي چې دا خلک چې به ځای شوی خپل حاصلات لازم کو له باغونو به راټول کړي؟
زه خپل په سل کې څنګه نیو ته ساده دا امکان نشته چې خلکو غنم کړل دي، یا د دې انار دي، یا د دې انګور دي، یا د دې نه وګور کړی دي او نه دروځه پورې هغه شاخونه لري بل دي چې لانسته. دا خلک په ډیرو سختو مشکلاتو کې دي او موږ د نړیوالو ټولنې صدا غواړو او د اسلامي امت او د ټول انسانیت صدا غواړو چې د خلکو سره کومکونه وشي او د هغه وخت چې دا غمزه پاکې شي د دې ډوډۍ وسله وسنه لري. او بل زموږ حکومت چې دی هغه په جنگ اخته دی، هغه خپل دغه سره شي نشته چې د دې خلکو ته ولاړ شي وای وکي او کومک سره.
بلې، سمندر صاحب کور ودان تاسو ته بیا هم دروګرزو. د شمال ختیس د قومي مشر او د مدني فعال قدرت الله صفای تاسو هم خبرونه ته راغلاست. صفای صاحب کرته وای چې په شمال کې کندوز ولایت له خلکو سره بیا په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوې وې. موږ راپورونه درلودل چې خدای مکړه چې دا کندوز بیا د دریم ځل لپاره سقوطونه کړي. مخکې دوه ځلې د موقت وخت لپاره سقوط شوی و. آیا هلته هم وضعیت همداسې ده؟
اره صاحب، موږ د کندوز نه تاسو ته نور محترم کارکوونکو ته د ازادي راډیو همداسې میلمه سمندر صاحب ته درستو افغان ولس ته د تاسو تاریخ سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او ستاسو د سوال په جواب کې دا د شهر حکومت د شمال شرق یا د دغه حوزه چې موږ د دمګړۍ د درې څلور ورځې کې بغلانونه کې جګړه تودی دي او په کندوز او بدخشان کې د ځای کې کله ناکله ولسوالیو کې جنگونه دي. او د دوه درې ورځې دغه ارخونه تخار، کندوز او بدخشان فارم ده او زور د جګړو زیات په بغلان کې روان ده. بلې،
موږ بدخشان درایم وردوج څخه پرون راپورونه درلودل چې هلته وسلوالو طالبانو پر ډیرو امنیتي پوستو بریدونه کړي وو. د ولسی پاتون کوونکو پر پوستو چارواکو د ډیرو مرګ ژوبلو ویلو. کراته وای چې وضعیت د افغانستان په شمال ختیځ حوزه کې آیا ایوازې بدخشان ده که نور هم په وروستیو کې ما وویل چې کندوز آیا دغه اندېښنې وصرف شوي؟ وسلوالو طالبانو ویل چې ډیر نږدې راغلي تر کندوز تر خاره پورې ځانونه رسولي دي.
ستاسو معلومات درست دي. همداسې په بدخشان کې د بعض مسلو کې عملیاتونه روان دي، د طالبان دخوا نه حملې کېږي او دولتي ارګانونه د هغې خپلو سیمو نه غواړي دفاع وکړي. همداسې په بغلانونو کې د څو ورځو څو شپې مسلسل جنګ روان دی. کندوز کې هم د کندوز مرکز شاوخوا ته طالبانو داسې اوازه رانږدې شوي چې موږ به په دې ښار حمله کړو، دا به نشو. او امام صاحب ولسوالۍ باندې حمله وشوه، هلته هم دواړه خوا تلفات هم موجود دي. هرچي کښې حمله وشوه، بله شپه ولسوالۍ دشتارچي کښې هم هلته تلفات دواړه خوا موجود و. خان آباد کښې حمله کړې وه. همداسې بې ځایه شوي خلک زمونږ هم د خان آباد، د اختاش ولسوالۍ، د قلعه زال، د امام صاحب، د هرچي ډېر زیات دي. دلته غو د مینونو ډیر خطر ملي دل کیږي. دلته یو موضوع ته فرق کوي، فرق دا ده تفاوت دا ده چې دلته کله جنگ روانيږي هلته خطونه د جنگ ځای په ځای کیږي، کوم کورونه چې دي ګڼمیشته سیمې دي خلک ځای کیږي نور زیات په کټ کې کې د خاص ستونزو سره مخ دي.
بله
هم دا موضوع د کومه ده
که هم دې موضوع ته راشو چې جنگونه په بیلابیلو بڼو پر خلکو ناوړه اغیز شیندې. کله چې یو څوک د جګړو له امله خپل سیمې بې ځای کیږي نو تبن ډیر شاین تر شا پرېږدي، که ځمکه ده که باغ ده که مالونه دي که بل څه دي. که په مشخص ډول راته ووایه چې دالته چې اوس په شمال کې مثلا هغو سیمو کې چې جګړې نښتې دي خلکو ته څه ډول زیانونه رسولي دي؟
تاسو چې ارزو کوم دا جګړه خو تقریبا څه د پاسه څلور لسیزې شوې جنگ روان ده، خو دلته اوس دغه جګړې د دې لپاره خلکو ته ډېر زور ورکوي، سختې تمامي دي چې د سولې پروسه روانه وه، خلک ډېر امیدوار وو، ډېر په تمه وو چې دا سوله به کېږي او دا به سر نیسي او دغه اوربند به د ته ایجاد کېږي، دواړه سره نور په دې ملت باندې رحم کوي. دلته خلک ډېر ناطاقته دي او دې ورځې کې کوندوم د سم راوازې ویل چې حمله به کیږي، خو خلکو ته قضا زده د دې قانونو د زارینو د بزګرانو چې موږ د اصلات وخت د ټولولو د غنمو د نورو غلجاتو په دغه وخت د واره فانه د خلکو ته قضا هم داده چې دوی په دغه ملت باندې د کړېدل خلکو باندې رحم وکړي، د جګړې نه کوي، موږ د اصلات وخت سره ټول کو د دې د موږ وخت وخت د دې جګړو د لاسه ځانونه لیدلې دي او راشي تاسو دې ځای شوی کوم تم کومک شو دا هغه مشکل نه ده الکره او زیات کومکونو امکانات نشته. البته نو دا خیر تشویش خلکو سره شته، نو تقاضا هم دا ده خدای
وو چې
دواړه خو ومنل شي
صفای صاحب
دا ته پوره د خلکو تصبر وکړي تر څو داخلي غلیو د امنیت ولیږي.
صفای صاحب تاسو د جګړو یادونه وکړه، بغلان کې هم وضعیت همدار ډول دی. ما پوښتنه دا و چې ډیر کسان خو له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او ډیر نور هم اندېښنه لري چې کچېرې جګړې تیز شي نو دوی به کوم لوري ته ځي، یعنی کوم لوري بخپلوي. په هر صورت مننه کور ودان، بیا به هم تاسو ته در شو. سمندر صاحب ک راته وای چې دغه جګړې چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې ورستو کې تیز شوې دي، تاسو ویل چې دا توپیر لري له مخکنه. آیا فکر کوئ چې مثلا دغه جګړو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي؟ کله کندهار نه او اخوا تاسو یو تصویر ورکړي چې په هلمند کې وضعیت څه ډول دی، خلکو سره بحث اتمن غږیږي، زابل کې، په اورزګان کې، په نورو څنګلورو ولایتونو کې
مش پختله مش ولس یو زختله د کلی سره يم او زما ټول ژوند ولس سره دی. زما پختله دا یو شی دی ولس دونه تنگ دی چې یو باوري باندې پمځک یو باوري وکړي شمسې پرکشې دی چې نه تر پرکشې دی چالات خراب شي بیا په دې ماده کې خپل راځي بیا دغه د دې شان وړي دا شمسې وشي اوس نه دی ابا چې کولای شي نه غنم کولای شي نه فصل اخستای شي مش په داسې یو حالات کې لکه د جنت د دوزخ پر مابین چې ولاړی سړی نو که جنگ شروع یې داسې دی چې حالات خراب لکه په دوزخ کې شي او کچیر حالات د نورمال دي نه دی لکه د مش ساوز دی لکه چې موږ څور دي ساتي دا لکه په جنت کې چې ګرځو چې پکات دا دوه نه ساوه خېږي دا چې یو دایمي اوربند رانیسي او یو دایمي یو فیصله رانیسي په دغه شالات کې ولس په سل کې اتنی ویت ساده ولس تبا دي وله هغه د جنگ سړی چې د هر ځای راځي دا کور محفوظ دي هغه خپل جنگ ته ادامه ورکوي بیا یا چتی امر شي چې دی هغه چې د خپل کور ته ځي د نور کور محفوظ دي دته ول بارا کم دی په دغه لکه کې چې جنگونه دي او په کندهار یا په هلمند یا په زابل په دټول دغه د ارغسان ماجر وز دون راغل دي په دې دیش په دې بولډه کو په دې کندهار کې دون راغل دي دا د معروف دون ماجر راغل دي چې فکر کوي وز دا دین دی چې سړی اوس په شه باندې وای اوس کدا جنگ نه سړی بابا چې و کی چې مرته دې دون تاوان راوړی دي چې مر سان څوک شي نو یو خدا خرابې دي چې داینه خراب سو کورونه ونه دل چړکان خراب سو خلک شي دان سو چنان شي دان سو یو خدا مسله ده دوم دا دي چې و ته د وچ ډوډۍ د پارن څنګه چا کولای او خو چې وی کې د څه د دوه پرکان په مابین کې راځي چې دا یو فریق سره وای دا غمر سره دا بل فریق سره وای دا غمر غره
نو توخ به یاد یو پریک پالاکا کی یا بل پریک پالاکا کی کته دولت پالاکا کی ابل پریک دنه پریژنه ک پابل علاقہ کی ابل دنه پریژنه
بل لاس
پر ابل کزمر ولس تپاس
بل لاس
پر کزمر ولس سوکو ګرځره
بل سیمه ام لاس پلاس کیږي د ثابت دی وګ دی مودل لپاره هم یو لوري پر ولکنه شټینګولې کور ودان دی یو څو اوریدونکو نظرونه بو ورو چې لخپل سیمو به ځای شوی چې دوی څه ستونزې لري بیا تاسو نظرونه پر وورو
دا نه کرا غلیم
د کرباغ لو
چنګ ودو بدانی ودو طالبان په کورانی نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه لاګر کړو ګوري مې یو خنل مسای زخمی سواله هغه په زمانو سپینګرای مې وری په ته دا ځوان ګندې دا سول مسیان مې راځي دا ورځې ما خدا جنگ کم کم شروع و ټول عام دار سواله دا ولاته کومه کوړو زوی کومه کوړو چې واده ته لنیستی له په دې ورځې د جنگ ور غلی و زوی نه نه چاره راغلی ولا څوک له کور و چې نه چاره نه یو کور ما وان ونه ګد نیم کور مې کړسونو په زمانه اوس پنګره مې وړې پاته د مسیان ما راشته نه په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په کډو کې میزان راشته نه ته ته په کلای مې کې وا تو کور په دایو کور پر ته په کلای مې
دغه د شابګل نه میر دغه سره وتلی چې په ګول اسور په دوه شوم ولاکه چې ما راشته لی دای د بل پر درګه ګور دته راځو په دکه ګور چې په پیدا کو کچ په نو نو پټ چې مسلمان ته کوي په لور ته ونی سم ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره نه استم د خدای د پاره یو رس کور پیدا کوم هغه مې واسه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونی ځونی کرا چې د پکن ولاکه کښنه وي خو سره بل نه رینا نه لرم د شپه نه یم خدای د پټه ان په لکه باندې ګرځم تاسو بغارم ګور ما تر یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وای ته خو نو مرته سنس کا ورچ مر نو وای هر څوک مې وای دا ما د خلل د بلای دا مې د ما
د خلل د ما
ما ما خیر خا ته په نو سره
تاسو سره چا کومه کړی دي
یو چا ولا کړو ولا کړو د بنت له دې چې تاسو سره چې تاسو دکان در چې ولاش راځي
مصطفی ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا چې په میوان ولسوالۍ کې کڅم تاسو خبر یاست ډېر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دي نو په دې خاطر د ازمر د میوان ولسوالۍ عام ولس ټول را کړه سوي دي ک ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته کړی مطلب یا شاخ راغلی یا هغه مچ کچ کم د امن ځای
د چوتونو نه د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو واورید البته به ځای شو چې د جګړو لامل لا خپل امین پرې کړی دی د ازادي رادیو خبري اعلان سره څرګندونه کړې وي به صفای صاحب د دوی خبرې مو واورې دي د ډیر یو بد ژوند انزوري ورکاو تاسو چې دغه وضعیت وینئ ولس څه کولای شي په ولس جګړه تپل شوی جګړه کې راګیر دی خو کله چې یو اوس ول دغه وضعیت سره مخامخ کیږي نور ولسونه د مرستې لاس ورغځوي آیا دوی دغه بي ځای شو زپل شو سره تر اوسه پورې ولس کولای شي چې مرسته وکړي تاسو خبره ده د استاد او
کوم خوند یا کوم مند چې موږ وازونه وو شو او بلغه ورور څه مېرمن دا ټول حقیقت دی خو په دې خپل اور هندي افغان ولوس باندې د استاد کړهونه ورس ورس ځاتې دوی بلې و دا خلکو کله په جګړو کې د ځای کېږي او دوی ساهو کې جنگ جګړې دینه کېږي کورونه خرابېږي دغه مواشي معلومه د منځ کې حیوانات همداسې کوم څه چې لري هغه په دې په بار بار څه بې ځای کېږي هغه د لاسه ورکوي ځان خوندي ځایو ته نه شي رسولی مالداري تقریبا د کندوز شاوخوا نه بېخي په کمېدو ده همداسې سر فقط سر باسي کله چې جنګ و جنجال وي او دا دواړه خواوې هسې د هغه ادا کوي چې موږ د ملت د ولس غم کېو
رازو هم دې خبرې ته صفای صاحب رازو هم دې خبرې ته وخت ډیر نه لرو که تاسو نظر واخلو تر پرونه پورې داسې توجه کیده چې د افغانستان جګړه روا ده او په افغانستان کې بهرنی ځواکونه دي اوس چې بهرنی ځواکونه وځي
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه جګړه سمه ده چې په افغانستان کې بیا هم دوام وکړي؟
نه، هرگز نه. مونږ د خزاد د پیشنهادم دواړه خواته دا چې نو د جګړې نه لاس واخلي، د افغان ولس باندې بیرحم وکړي، په خپل ځانونو باندې بیرحم وکړي، خپل اولادونه ورونه دې نه تباه کړي، خپل میندې او خویندې دې نه بې اولاده کوي، نه بې وروره کوي، په خپل ځان دې مرحم وکړي، په نورو دې مرحم وکړي، نو د جګړې نه لاس واخلي. جګړې نور د خلکو حوصله نه ده پاتې، او کله چې دوی جنگ او جګړې کوي، د خپل د ځان د بقا او د دفاع لپاره دواړه خواره هم نه کوي، په ملت باندې هر خانه قانون او غټې وړې درنې وسلې ورول کیږي.
بله کور ودان مننه سمندر صاحب، تاسو د درزو دغه چې ما مخکې وویلې له مختلفو لورو خلک غوښتنه کوي چې باید اوربند وشي، جګړه باید ودرول شي، نور په افغانستان کې د دوی په خوله جګړه نور روا نه ده، یو افغان بل افغان وژني، ولسونو کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا همداسې انګیرل کیږي چې نور باید د جګړې ډز بند شي؟
زه په خپل یو شهیدی ټول ولت زما خبره ده کده ده.
بله سمندر صاحب تاسو مهرباني.
زه په خپل یو شی وایم، ټول د افغانستان ملت چې هر ټول مسلمانان دي، څنګه نیوي چې ساده یا تنوي ته ساده یا منوي ته ساده، موږ ټول مسلمانان او افغانان دا غواړو چې جنگ بند شي. ولی په جنگ کې چې دی نه علم کېږي، نه تحصیل کېږي، نه پرمختګ کېږي، نه دین زده کېږي، یو شی نه کېږي، واشک تیریږي. نو هر انسان چې په افغانستان کې اوسېږي، که د افغانستان د باندې هم، هغه د انسانیت په خاطر باندې او د اسلام په خاطر باندې، پر یو انسان باندې دوغونه تکلیفونه او دوغونه زحمتونه پر یو چا د چا نه پرځو کېږي. زه دا وایم چې ځینې خلک ژوندي دي، زه دا پر ایمان باور در کوم چې دا خلک په مرګ خوشحاله دي چې دا حالات نه شي زغملی. خدا دې انسان خو هر حالات نه اوس کوژه کته ژه کشه خو نه شي. موږ ته یو شی دی، موږ ته دولت باندې ځغ دی، په دولت کې داسې یو ناکایي کړی یا قاچاق پر یا ډالر ماس یا شرکتان والا شل شل پنځل پنځل اسکان کیږي چې هغه په نظام کې د نن دي خپل کار کوي، هغه د ولس پروا نه لري، هغه جنگ واړي په جنگ کې د دې ګټ دي. موږ خو پر اصلي خبره خو موږ پر دولت باندې ځخ کو چې هغه په دنیا کې سفارتونه لري، هغه دي خپل اصلاحات.
سمندر صاحب وخت کم لرو، کرا غونډې کړی
ټول هغه خل
د وخت کم لرو، بخې کړه خپل خبرې مو سره را غونډې کړی مهرباني.
زه په خپل دادی پر دولت باندې دا ځخ کوم چې دولت په خپل نظام کې اصلاحات راوړي.
کورونه
دا جنگونه ډیری چې تین پدې کې څنګه څه ساده ملګرتي او څنګه څه کار دي اصلاحات نه دی راوستل، ځکه چې دا جنگونه د دې طرفه ډیری شي.
کورودان مننه د جنوب لویدیزی حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر، او د غراز د شمال ختیځ حوزې قومي مشر او مدني فعال قدرت الله صافی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان لتاسو قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کو.
اوفکی میں بہی مرگ ملی دا ردا جانا میں نہ پخلا کونا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈکا ڈکا زڑ گے بطور ارمان بہلا ہلا زما درشی چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا
د خبر په خزو می وړې درلې وی پکټ دا جنازې می چړې دلې وی کنا د خبر په خزو می وړې درلې وی کنا